خبري اتري
دا خبرو اترو گفته شنو دا خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو سلام روغ او سوکاله اوسئ. د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکو په پاکستان او خیبر پختونخوا کې څومره د افغان مهاجرو په ژوند تاثیر کړ؟ قدرمن اوریدونکو د روان خبرونه د بحث موضوع همدا ده. تاسو باندې نظر کو په خبرونه کې برخه واخلئ. د تلیفون شمیرې به در سره شریک کو. خو قربانم زنو شباشنا او زما همکار محمد احمدیو.
بله، سلام شنونده عزیز، من محمد احمدی هستم، به اتفاق همکارم نوشاباشنا در این یک ساعت در خدمت شما هستیم با بحثی که همکارم او را ذکر کردند. لازم به توجه هست که بحث امشب بیشتر تمرکزش روی پالیسی یا سیاست پاکستان در قبال مهاجرین افغان در او کشور دارم و همچنین قسمی که در خبرها هم ذکر شده، پاکستان صدها پناهنده افغان را بدون سند اقامتی بودند تا یه هفته گذشته از کشور اخراج کرده و سرکوبی اونا را آغاز کرده. هفته قبل نیز پاکستان پناهندگان افغان را در پاکستان منبع دهشت‌افکنی خواند که رئیس اداره پناهندگان ملل متحد این اظهارات مقامات پاکستانی را تکذیب کرد. حال در برنامه امشب با طرح دو پرسش میخوایم به موضوع بپردازیم با حضور البته دو مهمان. یکی اینکه آیا سیاست پاکستان در قبال مهاجرین افغان بود سیاسی دارد یا اقتصادی؟ حکومت افغانستان در خاموش کردن سرکوبی مهاجرین افغان در پاکستان چگونه عمل کرده است؟ پروفسور خادم حسین دباچه خان از مرکز سیاسی و مبصر سیاسی هستند و همچنین آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزیر وزارت مهاجرین افغانستان در برنامه ما هستند.
بله درانو اوریدونکو، دواره درانه میلمانه به ساس پختن زوابی، خو لیاده ما بسه چه ده تلیفون شمیره هم پا یاد ساده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- دننه کولی شي چې د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسي. بلشمیر هم ده 00120216193 3 شپک. او د فیسبوک دواړه پاڼې هم ساتل په واکې دي، facebook.com/voapashto/voadari. کولی شي چې پښتنه هم ولیکي. قدر من اوریدونکو، هیله ده چې په خبرونه کې برخه واخلي، او له هغه اوریدونکو نه به ډیره مننه وکړو چې امدا وخت په پاکستان کې خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي، او که د کومې ستونزې سره مخې او یا هم نظر لري نو هیله ده په خبرونه کې برخه واخلي او موږ سره شریک. هیله ده چې دواړه درانه میلمانه را سره په لاین کې پروفیسر خادم حسین د باچا خان د څېړنیز مرکز مشر او سیاسي مبصر، هغه به په څولند شیبو کې را سره شي، خو حفیظ احمد میاخیل د ماجرینو وزارت مطبوعاتي سلاکار همدا شیبه را سره په اړیکه کې دی. میاخیل صاحب، سلام، شي خبرونه ته
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسې ته، همدارنګه احمدي صاحب د خبرونه میلمه او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه، خوشاله چې را سره ستې په خبرونه کې. میاخیل صاحب، د پاکستان خیبر پختونخوا کې د میشتو مهاجرینو د کارتونو د تمدید او وسنې وځ پاړه د افغانستان د مهاجرینو د وزارت نوې کارونه ستې د ټولو غغونو سره چې راوچات شو، د ټولو سنځو سره چې په دې ورستیو کې مهاجرینو سره مخ دي.
ډیره مننه. البته په پاکستان کې یو څنګه هم دغه د افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو د مودې غزاول و، نو له همدې عمله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له 1300 میاشتو راهیسې هلې ځلې پیل کړې وې تر څو د دوی د مهاجرت د کارتونو موده هلته وغزول شي، چې بلاخره 13 ورځ چې د دغه نن چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پایتا ورسیده، د پاکستان حکومت 13 ورځ اعلان وکړ چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده د پاکستان د حکومت لخوا نه د شپږ میاشتو لپاره دغه کارتونو موده وغځول شو، او یعنی 1,600,000 افغان کډوال د مهاجرت د کارتو مهاجرت یا پیور کارتونه لري. خو منګه مخکې د وزیرانو په کچه د دغه مهاجرت کارتونو مودې د غزولو پاړه یو هوکړه کړې و چې د 2013 کال پورې 2013 کال تر پای به دغه مهاجرت د کارتونو موده وغځول شي. خو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزارت ترمنځ دغه هوکړه شوې وه. خو د پاکستان د مرکزی حکومت یا د پاکستان د صدر اعظم په صلاحیت باندې تیر ورځ دغه کارتونو موده د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. خو دغه مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې شامل ده. موږ به د همدغو شپږو میاشتو په جریان کې دا فرصت پیدا کړو چې تر څو له شپږو میاشتو وروسته دې ته د حل یوه اساسي لاره پیدا کړو. نو په دې برخه کې یوه درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ راتلونکي میاشت. د دې د مهاجرت د کارتونو مودې د غزاولو تر څنګ د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سمود وړاندې پاکستان ته سفر کړی و. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ لامل تزمن هیوادوالو ته یو ستونزې رامنځته شوې وې. هلته یوه کمیټه جوړه شوه چې په هغه کمیټه کې دغه کمیټې عمده هدف هم همدغه و چې د افغانانو د ځورونې څخه مخنیوی وکړي. نو په دغه کمیټه کې د پولیسو استازي، د پاکستان د سفارت استازي، د پاکستان د کډوالو آتشه او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو استازي په دغه کمیټه کې ګډون لري. د کمیټه 13 ورځې خپل ناسته درلوده. همدارنګه د افغانستان د سفیر د خوا هم هلته حلې ځلې شروع شوي تر څو د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي. همدا نن یې په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او دغه ایالت د پولیسو مشر سره یو ناسته درلوده. نو په مجموع کې حالې ځلې کوششونه روان دي، هم د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لخوا، هم د بهرنیو چارو وزارت لخوا. موږ هڅه کوو چې کومې ستونزې چې دي هغه یا کمې شي او یا هم د حل یو لاره ورته پیدا شي.
بله
میخیل صاحب سلام مرم به پذیریم و همچنین سلام به جناب خادم حسین، مهمانان عزیز ما. سوالی که در ارتباط به بحث امشب بیشتر مربوط میشه که پاکستان اخیراً اظهار نگرانی کرده که به لحاظ مشکلات اقتصادی و امنیتی مهاجرین افغان بدون مدرک خارج میکنه و یک تعداد کسایی که 1.5 میلیون مهاجری که قانونی هستن کارتایشان تمدید میکنن. سوال اینجاست که چرا پاکستان هر از گاهی در سال یک بار در قبال مهاجرین یک سر و صدایی میکنه، کسایی که به مدرک هستن به نحوی اخراج میکنه یا بازداشت میکنه، دلیلش چی هست؟ یعنی پاکستان چه هدف رو دنبال میکنه؟ آیا واقعا مشکلات اقتصادی داره یا کدام هدف دیگه دنبال میکنه؟
خب در یک کشوری که 3 میلیون مهاجر زندگی میکنه حتما مشکلات داره. پاکستان هم مطابق به همون قوانین داخلی خود باز وقت عملکردهای داشته میباشن، اونا هم مطابق قوانین داخلی خود یه حق دارن. البته وقت در ارتباط به تمدید کارتهای زیا و باز وقت که هر سال تمدید میشه و باز مسائل، خب مسائل بعضی وقت متاسفانه موضوعات مهاجرت ربط داده میشه به مسائل سیاسی و اگرچه مهاجرت یک پدیده بشری هست، ما بارها تأکید ما بر این بود که به پدیده مهاجرت به حیث یک پدیده بشری نگاه شود و از مسائل سیاسی دور نگاه داشته شود. در این اواخر هم در اثر تنش‌های سیاسی میان دو کشور و حادثه تورخم یک تعداد مشکلات ایجاد شد برای هموطنان ما. موضوع اخراج زیا مطرح بود. کسایی که فاقدین مدرک هستند در پاکستان ثبت و راجستر نیستند. یک تعداد مقامات پاکستانی گفته بودند که ما اینا را اخراج میکنیم، ولی با وجود زی اما وزیر داخل پاکستان اعلان کرد که اخراج اجباری مهاجرین افغان پالیسی حکومت پاکستان نیست. اما بعضی وقت اظهارات زد و نقیض صورت میگیره، ولی تلاش های ما هم جریان داره تا به این مشکلات رسیدگی صورت بگیره. دیگه پاکستان یک مسئله دیگر که یاد کردن، گفتن خب توجه جامعه جهانی کمتر شده، ما به کمک های بیشتر نیاز داریم تا به مشکلات مهاجرین رسیدگی صورت گیره. در سفری که کمیشنر عالی سازمان ملل به پاکستان داشت، با یک نشست داشت با وزیر سفران پاکستان عبدالقادر بلوچ و عبدالقادر بلوچ گفتن که ما نیاز به کمک های جامعه جهانی داریم. یک تعداد تلاش ها خوب یونیسیار هم تعهد سپردن که ما کمک های خود افزایش میتیم.
بله میخیل صاحب، مطمئن هستی چه که چیرتا نړیوال ټولنه یا د ملګرو ملتونو د ماجرینو د پاره د ملګرو ملتونو اداره اقتصادی مرستې د افغان ماجرینو د پاره د پاکستان سره ډیری کی، بیا به څه بانا پاتې نه چې افغان ماجرین هلته وزورول شي؟ ځکه پاکستان حکومت د ماجرینو په وړاندې د سخت پالیسۍ خبر ورکړی چې هماغه سخت پالیسۍ په نظر کې نیولو سره به دوی مجبور شي چې باید وزي.
ګورې زه فکر کوم چې کچیرې دغه مرستې وشي بیا به هیڅ بهانه هم نه وي، او ځکه پاکستان هم په وار وار ویلي چې موږ د نړیوالو مرستې ته اړتیا لرو، او دوی ډېرې مرستې ترلاسه کوي د همدغه افغان کډوالو له امله. فکر کوم د کال شپږ سوه میلیونه ډالر دوی د کډوالو په برخه کې دوی د نړیوالو مرستې ترلاسه کوي. نو خو زما نظر دا دی چې که مرستې کېږي له پاکستان سره مرستې کېږي، باید ډېرې مرستې د هغه په ځای له افغانستان سره وشي، ځکه موږ په دې باندې کار کوو چې د دوی د راستنولو لارې چارې دلته برابرې کړو، دوی د خپل هیواد ته راستانه شي، ځکه د اساسي د حل لاره هم همدغه ده. تر څه وخت به نړیواله ټولنه له پاکستان سره مرستې کوي، خو که افغانستان سره دغه مرستې وشي نو دغه ستونزې ته به د حل اساسي لاره پیدا شي، او د دغه د مهاجرت د مسلې نه به موږ خلاص شو د دغو ستونزو نه. یعنی افغانان به بیرته خپل هیواد ته راستانه شي، او بیا به دوی هیڅکله هم مهاجر نه وي، دوی به دننه په هیواد کې. دلته افغان حکومت هم د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري، موږ د دوی د خارګوټو په برخه کې کار کوو، خو متاسفانه د نړیوالو مرستې کمې شوې په دې برخه کې. نو موږ له ملي او نړیوالو ادارو سره کار کوو تر څو دلته کمې خارګوټي چې جوړ شوي په دغه خارګوټو کې هغه مسکونی واحدونه جوړ شي، نور شیان. خو دلته مرستو ته اړتیا ده چې مرستې کمې شوې، او د نړیوالو مرستې په مجموع کې په دې برخه کې کمې شوې.
مننه میخیل صاحب کورم ودان، هیله ده چې خادم حسین صاحب هم دا اوس په ټلیفون را سره ای په څولنډ شیبو کې به هغه هم را سره ای چې نور پښتنې هغه ځواب کی. میخیل صاحب، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی چې په دې وروستیو کې شاوخوا 1500 افغان کډوال نیول شوي دي، د دوی نه څونه اطلاع لري؟
او کله نا کله دغه سپی خره منځته کیږي له یو شمیر ترهګریزو بریدونو وروسته، بیا په دې وروستیو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته شو، او بیا د تورخم د مسلې وروسته موږ د هیوادوالو پر ژوند باندې هم دا مسایل اغیز کړی. هلته یو شمیر افغانان کله نا کله زورول کیږي د پولیسو لخوا، نه یا هم زندانه کیږي. خو ما مخکې هم ویل چې پاکستان هم د خپلو داخلي قوانینو پر اساس او هغوی هم ځینې کارونه کوي، خو له داسې پیښو وروسته کله نا کله نه یوازې افغانان بلکې هلته خپله پاکستانیان هم زورول کیږي د پولیسو لخوا نیول کیږي. خو کله چې دوی د یوې لنډې مودې لپاره یو شمېر افغانان نیول کیږي د کډوالو د آتشې لخوا، نه بیا د یونیسیار سره په ګډه موږ کار کوو تر څو دوی بیرته خوشي شي. له دوی څخه څېړنه کیږي، له څېړنې وروسته پولیس دوی بیرته خوشي کوي. د دې ترڅنګ د یوې تخنیکي کمیټې پر جوړولو موافقه شوې. دغه تخنیکي کمیټه تېره ورځ خپله ناسته درلوده، او دا کمیټه کار کوي چې د افغانانو له زورونې مخنیوی وشي، چې دا یوه مرکزي کمیټه په اسلام آباد کې جوړه شوې، په د ایالتونو په کچه هم کمیټې جوړې شوې. په دغو کمیټو کې د پولیسو استازي او ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان سفارت او یو شمېر نور
بله
غاړي په دې کمیټه کې غړیتوب لري، دوی په ګډه کار کوي. د افغانستان د اسیر لخوا هم په اسلام آباد کې ډېرې هلې ځلې شوې تر څو هلته د افغان کډوالو له زورونې مخنیوی وشي. همدانن د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د پاکستان د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره یو ناسته درلوده، د دغه ایالت له د پولیسو له مشر سره دوی یو ناسته درلوده. د پولیسو مشر ټولو د پولیسو تاڼو ته لارښوونه کړې او هغوی ته امر کړی چې تاسې د افغان کډوالو له زورونې مخنیوی وکړئ او افغان کډوال ونه زوروئ. نو هلې ځلې جریان لري، خو ستونزې شته. د مهاجرت په ژوند کې حتما ستونزې زموږ افغانان هلته کله ناکله ستونزو سره مخامخ.
آقای میاخیل، بر طبق اظهارات طارق فاطمی دستیار صدر اعظم پاکستان در امور پالیسی که گفته پاکستان متقاعد شده که پناهندگانی که افغانی که بدون سند اقامتی در پاکستان هستند منبع دهشت افکنی در او کشور می باشند و مشکلات را ایجاد می کنند. واکنش حکومت افغانستان خصوصا وزارت شما چی است؟ آیا این افغانایی که رفتن اینقدر تهدید بر پاکستان هست که پاکستان سرکوبی از اونها را، بازداشت از اونها را، اخراج از اونها را روی دست گرفته؟
خب ما به این مورد نمیخوایم در مورد اظهارات این شخص تذکره کنم، اما نشست هایی که ما با مقامات پاکستانی داشتیم، با حکومت پاکستان، در اون نشست ها اظهارات زنایی بود که افغان ها به ایش نوع در مسائل تروریستی و مسائل امنیتی دخیل نیستن، ولی گاهی اوقات هم باز اظهارات ضد و نقیض صورت میگیره. اما افغان ها، میلیون ها افغان ما وقتی کشور خود ترک کردن به پاکستان رفتن، اینا از اثر نامی و جنگ کشور ترک کردن، اینا اونجا رفتن که یک زندگی آرام و آسوده داشته باشند، اینا خودشان قربانی تروریسم هستند، به هیچ وجه یا نمیتونن تروریست باشند. ما کاملا این گپ به اساس و بی بنیاد میدانیم و این گپ رد میکنیم.
بله، من نمی اخیل سبلانی که من پروفسور خادم حسین ده بچه خانده سیلینیز مرکز رئیس او سیاسی مبصر را سر پر لین کده. خادم حسین سب ستلی باشی؟
دیر خوشحال سی.
من نمی خوشحاله چه را سر هستی خادم حسین صاحب. ولی پده ورسته یو که پا افغان ماجرین و پا پاکستان که دیر سختی نیول شده او هر شیبه دا لورپول چارواکو دا قول نه دا استلو خبره کیگی سره دیده چه نن آغا تاریخو چه دا شپک میشده پاره دا موده نورم و غزیده. خب پا طولی زتوگا پده ورسته یو که دا افغان ماجرین و جوان دلتا دیر تریخ شده. ولی
ما خیلی دی که یو وجه خود دی دا که دیشی که تیرشوی سمو دینا چه کل راسی دی طالبانو پا افغانستان کی یو کسم عملیات زیاد کرل او دا خلکو تا او دا دنیا خلکو تا او دا نرائی خلکو تا او دا سیمی ملکونو تا یوادونو تا دا خبر واضح چه دی که زیاد رول دلتا دا پاکستان دا بازی دا استیبلشمنت دا بازی سو دی او دا غیر دا وجه نالک فشار پا پاکستان زید شه او دغه فشار د دې دوسره یو داسې پیغام هم ورته واستولې شو د بلوچستان کې چې د ملا منصور باندې ډرون حمله وشوه. د هغې نه وروسته پاکستان داسې تصور کوي، شاید چې د دې اسټبلشمنت داسې تصور کوي چې په افغانستان باندې د فشار اچولو یو غټه عامل دا کېدای شي چې لس دولس لکه مهاجرین چې ورته دي وي دی په خپل ځکه مهاجرین دي چې هغه واپس واستول شي. د سر یو بل خبروم ډیر نږدې تړلې د هغه داده چې د هند او د ایران او د افغانستان ترمنځ د لوزنامو لاسلیکونه دغه اوم یو غاړې ته خبره بوزي چې یو غاړې ته خو د پاکستان باندې فشار راتللو یوازې کېدل او پاکستان کې دننه اړې اړې کې د پاکستان رول ثابتېدل او دویم په سیمه ایز تجارتي اړخته چې ګوري او د ایران او د افغانستان او د هند یو بل سره نږدې کېدل دا ټولې خبرې غالبا داسې وي چې د پاکستان اسټبلشمنټ سره په ځای دی چې دا فشار روړوي. زما خیال دی چې د فشار د وړو په ځای داسې کېدای شوه کولی شو دي دا افغانستان سره اړیکې تجارتي نورې مضبوطې کړې وې. په ټوله دنیا کې د مهاجرینو په حواله یو ډېر لوی حساسیت موجود دی او د خلکو چې کوم کورونه پرېښي د هغې حساسیت خپل ځای موجود دی. زما خیال دی چې هغه فشار وړلو ماته دغه دوه وجې ښکاري چې د پاکستان د غاړې نه مسلسل په سرزونه یا پرستو کې راغلی دی.
بله خادم حسین صاحب، د یو دوه درې ورځې مخکې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی یو مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو له کبله د پاکستانیانو ژوند او کاروبار او امنیت خراب شوی دی. نو تاسو هم د عدم تشدد یو تګل په هماغه لاره مبارزه کوئ، یو تګلور لرئ او همالته په خیبر پختونخوا کې اوسیږئ. د دغه افغان مهاجرینو ورځ تر بل بطری په امدې خیبر پختونخوا کې اکثرا چې دوی زوراول کیږي وهل کیږي رټل کیږي ساس دری سره کلم د سغه غوچات کړي دی چې د حکومت سره خبري کړي چې ول دغه خلک دلته زوراول کیږي یا څنګه او بل دا ډیرو بخې دا مشتغنی د خبره څومره سم ده چې د افغان کډوالو د پاکستانیانو ژوند او کاروبار او امنیت خراب کړي دی آی ام د صدا
د مشتاکانی دا خبر خو به اول تاسو سره کوم دا دویم جواب لګروست ترکم دا قسمه خبر کول چې کوم د دې غاړه نه دا قسمه بیانیه دا قسمه د پاکستان د غاړه نه دا بل خصوص یا خصوصي سره په خاصه توګه د پاکستان چې کوم مرکزی دغه د پنجاب کې دا بیانیه ډیر زیاته ده او د پاکستان د استابلیشمنت سي څه دا بیانیه ډیر زیاته کوم کیږي چې د افغان مهاجرینو چې ست دي مهاجرینو د اغې د لاسه کاروبار او ټولنیز جون باندې منفي اغیز راغلي دي د دې چې کلم وګورو نو یو غړی ته چې کله دا خبره تحقیق سره موږ ته پوښتنه وکړو چې دا سې قسمه پاکستان کې چې کومې پیښې شوې دي کاغه ترس پیښې دي کاغه د جرم سره تړلې دي کاغه د نشو کاروبار سره تړلې دي دا سې قسمه ټول پیښو کې تناسب معلوم کړي چې کوم هغه ريجستره افغان مهاجرين په هغه کې شامل دي کوم چې د استوګنی په شکل کې دلته موجود نه د هغه تعداد معلومه تر اوسه پورې هغه تعداد نه دی خولې بیا موږ ته دا وایو چې دلته دریو سلورو اړخونو کې د مارکیټ دریو سلورو اړخونو
bale
فکر میکنم لاین تلفون آقای خادم حسین قطع شده.
بله خادم حسین صاحب تاسو موږ سره په اړیکه کې هستی خو غږم نه ورو تلفون کې څه ستونزه ده نو هیله ده چې په دې لاندې شیبو کې بیرته تاسو زمون غږ واورئ.
بله شنونده عزیز کسایی که تازه بر رادیو پیوستن اعلام میکنیم که بحث امشب رادیوی خبر اتره به موضوع اخراج و یا سرکوبی پناهندگان افغان در پاکستان اختصاص یافته. پاکستان صدها پناهنده افغان که بدون سند اقامتی تا هفته گذشته بودند بازداشت و یا اخراج کردند. هفته گذشته هم پاکستان پناهندگان افغان در کشور منبع دهشت‌افکنی خواند و رئیس اداره پناهندگان ملل متحد اسارت پاکستان را تکذیب کرد.
خادم حسین صاحب مهربانی او که تاسو خبر ته ادامه ورکړي او به هیڅ مخکې مغه قطع شوه. بله خادم حسین صاحب زما غږ غوري
فکر میکنم که صدایشان نمیاد. خب صحبت چه دوام میده؟ پولیس هر خواهش میکنیم بله. که دوباره به خط بگیره.
بله میاخیل سپ تاسو من غاگ آوری؟
بله
خواه میاخیل سپ پلاین کرده خادم حسین سپ پلاین شو بو که بیرتا ستادیو سر اردی که کیشی زکا فکر کنم چه لاین قطع شبه و احمدی سپ؟
بله میاخیل سپ آیا مشخص هست یا تخمینی هست که تعداد افغانای پناهنده که غیر قانونی و بدون ثبت کارت اقامت در پاکستان هستند تعدادشان چقدر است و ای که غیر از ای که در ایالت سرحدی خیبر پختونخوا باشند در دیگه جاهای پاکستان هم پناهنده ها هستند؟
در پاکستان حدود 3 میلیون مهاجر افغان زندگی میکنه. 1,600,000 دارای کارت مهاجرت یا کارت پیور برش میگن اونا هستن و بیشتر از 1,000,000 یعنی ای آمار تخمینی هست. کسایی که ثبت و راجستر نیستن در این مورد بسیار مشکل است که آمار دقیق وجود داشته باشه. خب یعنی بیشتر از 1,000,000 افغان غیر راجستر در پاکستان زندگی میکنند. اکثریت هموطنان ما اگر راجستر هستن یا غیر راجستر در خیبر پختونخوا هستن، یعنی از این حدود 3,000,000 نزدیک به 1,000,000شان در خیبر پختونخوا هستن، در پشاور و بعض مناطق دیگه. و اما در دیگه ایالت ها هم مهاجرین افغان هستن، در سر تا سر پاکستان، در کویته، در حتی در کشمیر هم مهاجرین افغان هستن. اما در حال حاضر من نمیتونم به صورت دقیق براتون بگم که در کدام ایالت به چی تعداد مهاجر زندگی میکنه، ولی اکثریت هموطنان ما در خیبر پختونخوا هستن.
بله مننه میاخیل صاحب. خادم حسین صاحب، د پاکستان دا سیاست چې کله افغانستان د یو خپلوال هیواد په توګه د هند، ایران او یا نور هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي یا اقتصادي اړیکې پیاوړي کوي، څومره د پاکستان د سیاست باید د قبول وړي چې افغانستان سره خپل اړیکې خرابې کی، ولو که د پاکستان اړیکې د نورو ملکونو سره خرابې، مګر د یو مستقل هیواد په توګه د افغانستان خو دا حق جوړیږي. نو تاسو د پاکستان دغه سیاست په وړاندې ستاسو نظر څه دی؟
زمونږ خو ډېر واضح په دې نقطه نظر داسې لرو، داسې خیال او فکر کوو چې د قومي ریاستونو د شلمې پیړۍ کې چې وجود راغلی دی، بیا د شلمې پیړۍ په دې نیمایي کې پاکستان او موجود راغلی دی، د هغې کې یو بنیادي نقطه او دغه شان افغانستان د ډېر وخت نه
خط تلیفون آقای خادم حسین حسن بلین
بله
بسیار
اورو مهرباني وکړه خدای مسر انس
جی جی دغه بنیادی او نقطه د کمیره ستمو کې دا چې هغه د سالمیت او استحکام لري ثبات لري او خپل دننه فیصله او نور وطنونو او هوادونو سره دی د اړیکو فیصله د خپل مفادات مطابق کولی شي. یو هواد ته عمده حق د اقوام متحده چارټر مطابق یا د نورو ټولو بین الاقوامي قوانینو مطابق دا حق چاته هم نه دی ورکړی شوی، یو ریاست او هیواد ته هم نه دی ورکړی شوی چې هغه د بل ریاست پالیسو په خپل خوخه د کولو لپاره فشار راوړي. خو بعضی هیوادونه لکه پاکستان په شان بعضی هیوادونه داسې دي چې هغه د بعضی نورو ګاونډي هیوادونو د بعضی ضرورتونو په بنیاد یو فشار کې راوستل غواړي، لکه د ترانزیت ټریډ د خبره چې د کراچۍ د بندرګانا د افغانستان ته سامان رسیدو خبره ده، اگر چې د ترانزیت ټریډ سره د واګه شامل نه کړه تر څو نه د شامل کړي چې کوم د افغانستان ډیر په خوانو مطالبه وه، خو دغه د خیال له چې موږ دغه لارې په حساب چې سمندر ته تللی ده فشار راوړی شو. دا یو خبره ده. دویمه خبره ده چې د دې داخله چې چونکه افغانستان یو کمزور ریاست دی او معیشت لا پوره پخپونه دی ولاړ، نو موږ کولی شو داسې چې دې ته د معیشت لارې ګودرې بندې کړو او دې د خپل توان لاندې راولو. او بیا د ټولو نه لویه خبره چې کوم د دې تصور کې ده هغه دا ده چې افغانستان کې پکار دی چې زموږ د خوخي حکومت او زموږ د خوخي پالیسۍ چلی، ځکه چې افغانستان چرته داسې ونشي چې د هند په استعمال کې راشي او د هند اغیز اغل زیات شي یا سره اغل زیات شي، او چې د هند اغیز او اثر زیاتیږي نو د دې داخله دي چې زمونږ په سیمه کې اثر ختميږي. د پاکستان د ریاست د خارجه پالیسۍ د ټونل وی محور د هند په حواله دی، دا د ټونل وی کمزوري ده د دې د وجنه افغانستان خپل لاس باندې ساتل وړي.
ایو بل خبره خادم حسین صاحب، کچیرته پاکستان نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره دې ته مجبورې یا د امتیاز اخستلو لپاره چې لکه څنګه چې وویل شول د ماجرینو د استازي سره، البته د ملګرو ملتونو د ماجرینو استازي سره په خبرو کې هیڅ چارواکو وویل د پاکستان چې کوم مرستې چې د ماجرینو په نوم پاکستان سره کیږي هغه بس ندي یا کم دي، نو ولې مستقیم خبرې دا غو سره نکیږي نړیواله ټولنې سره نکیږي چې افغان ماجرین په پاکستان کې د خوګي ګوت نه نیول کیږي؟
د کی یو دوه بنیادی خامې دي. یو خامې خدای ته چې د مهاجرینو په حواله یا د ریفیوجیز په حواله چې سمره کنونشن دي یا سمره بین الاقوامی لوزنامې دي یا پکټس دي یا معاهدی دي یا میثاقونه دي، په اخی پاکستان د سخت تر سپورې نه کړې. یو خدا ډیر زیات مهمه خبر پدې کې دا ډیر لوی خلا مخه ترازی دی، مې چې کوم خلا مخه ترازی په خپل پاکستان کې دنه اوم نه د کډوالو په حواله او نه د مهاجرینو یا د ریفیوجیز په حواله، نه د آی ڈی پیز په حواله نه د ریفیوجیز په حواله د سیس قانون موجود دی. د هغه د وجنا دی لکه داسي هغه چې پښتو کوي چې ګوسلاندي او بوتل لورته اساني ما خلل دي چې دی بین المللي هوادونو سره او د نړیوال قانونو سره په دې حواله دي خبرو کول ډیر مهم ضرورت دی، خصوصا یو ان سی ایچ آر په کار دي چې په دې کې انیشیټیو والی بلې کې په مخ کې لاړ شي چې یو خو پاکستان د دغه بین الاقوامي قوانینو باندې یا کنوینشنونو میثاقونو باندې دستخط وکړي، او دویم دا چې کوم بین المللي مرستې دي د مهاجرینو لپاره چې هغه د مهاجرینو لپاره مستقل توګه باندې راځي، چې دا هم هغې سره تړلې خبرې چې هغه مستقل توګه باندې کومې مرستې راځي، د هغې دغه مرستو د استعمال لپاره یو شفاف نظام او د څارنې یو نظام هم ولري. مخکې دلته ډېرې زیاتې مرستې راغلې دي بین المللي، خصوصا د افغانستان یا د افغان مهاجرینو په حواله په ټی آی ایم کې، د ټی آی ایم نه وروسته، خو د هغې د لګښت چې کوم انتظام و په هغې اوس هم بلا ډېر سوالونه راولاړېږي. یو ډېر شی خلک داسې مخامخ ښکاري او د هغې ریکارډونه موجود دي چې هغې په دغه کې ډېرې زیاتې ګټې وټې د خپل ځان لپاره وکړي.
جناب میاخیل، دلیل کاهش برگشت افغانای مهاجر از پاکستان تای امسال چند ماهی که گذشته چی هست؟ گزارش شده که امسال تا به حال 6000 افغان تحت برنامه حمایتی ملل متحد به افغانستان برگشتن. سال گذشته در مجموع ظاهراً 60000 نفر برگشته. دلیلش چی هست؟ با اینکه فشارهای پاکستان هم هست سر مهاجرین، دلیل چیست که در داخل افغانستان اینا اینقدر علاقمندی به برگشت ندارن؟
البته خود زیاد تفاوت در عودت مهاجرین افغان نسبت به سال گذشته وجود نداره. در همین سال هم تعداد هموطنان ما
بله لبعد مرغ وست میخیل سب غک نورو
بله
هیله ده چه
خط تلفون میخیل سب قطع شده.
بله لندشی بود پارمان سر قطع کیگی خادم حسین سب تاسقه گوری
خب شنونده عزیز، تا زمانی که مهمان عزیز ما دوباره به خط تلفن میان، موضوع برنامه را یک بار دیگه اعلام میکنه و شماره تماس به برنامه را علاقمندانی که میخوان به برنامه سهم بگیرن، پرسشان یا نظرشان مطرح بکنن، میتونن زنگ بزنن. سوال در برنامه سگاهی سیاست پاکستان در قبال مهاجرین افغانستان بود سیاسی داره یا که اقتصادی؟ و سوال دیگه ای که حکومت افغانستان در خاموش کردن سرکوبی مهاجرین افغان در پاکستان چگونه عمل کرده و چه کاری میتونه انجام بده؟
بله.
شما میتونه نظرتان با شماره تلفنی که از افغانستان هستن 0790-010 و 070 و از خارج افغانستان 001-222-619-31-36 تماس بگیرن. فکر میکنم مهمان عزیز ما به خط هستن.
بله میخیل سبت از خبری کولی میرابانی اوکی.
بله البته زه فکر کوم د راستنیدنې په کچه کې دومره یعنی د راستنیدنې کچه دومره نه ده چې شوې د تیر کال په پرتله، چکه هم زمونږ هیوادوال خپل هیواد ته خپل خواخه راستنیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه، او بیا په روسیو کې په دې برخه کې یو ډېر ښه اقدام د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا د یونیسیان لخوا یو ډېر ښه اقدام وشو. هغه دا چې هغه مرستې چې راستنېدونکو کډوالو دپاره ورکول کېدي هغه مرستې دوه چنده شوې. یعنی مخکې هر د کورنۍ هر غړي ته چې په خپله خوښه هېواد ته راستنېدل د یوې کورنۍ هر غړي ته $100 ورکول کېده، نقدي مرسته ورسره کېدله، خو اوس ورسره $300 نقدي مرسته کېږي. د دې تر څنګ له $150 پورې د هرې کورنۍ هغه ترانسپورتي لګښت هم ورکول کېږي. نو موږ امیدوار یو چې دغه اقداماتو سره دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي او زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شي. نو زه په دې باور نه یم چې دا د راستنېدنې کچه ډېره ټیټه شوې ده د تېر کال په پرتله.
بله مننه خادم حسین صاحب. افغان مهاجرین اکثرا په خیبر پختونخوا کې زورول کیږي او د عامه غزینه د دوی ډیر شکایتونه راځي. سرمایه گذاری یا پانګونه د افغانانو ډیره په همدې سیمه کې ده. په داسې حال کې چې افغانان دا توقع نه لري چې باید په خیبر پختونخوا کې دوی وزورول شي، د اکثرا د یو قوم خلک هلته پراته دي، علت څه دی؟ ولې
یو خدای دې چې خیبر پختونخوا کې نن سبا چې کوم حکومت جوړ دی هغه کې زیاته بیانیه یا د غیزیات فکر یا د غیزیات سیاست دراصل هم د پنجاب په حواله دی، هم پنجاب کې د ګټو سلول په حواله دی. یو خدای خبره ډیره مهمه ده چې په نظر کې وساتلی شي. دویمه خبره دا ده چې دوه خبرې ومن د پنجاب نو د اسټبلیشمنت غاړې نه راځي. یو خبره دا راځي چې اقتصادي تور ډیر زیات تاوان دی. نو اقتصادي حواله باندې که تاسو وګورئ او موږ چې څومره دي تجزیه او تحقیقونه کړي دي نو پدریو حوالو دی افغان مهاجرینو دل ډیر لوی رول دی. یو خو هغه مزدورۍ چې کوم سختی مزدورۍ دی، د لاس په مزدورۍ دی، او هغه ډیر په کم لګښت هغه مزدورۍ کوي چې هغې ته نور خلک نه تیار. دې سره د پاکستان د بازی تجارو ګټه وټه د حد نه زیاته شوې ده. دویم هغه ځای کې کوم ځای کې چې دی مارکیټ کې دی سرمایه‌کارۍ خبره ده، نو ډېر شي خلک چې دلته کوم سی کې دی افغانستان کې لکه مهاجرین چې ورته دی وي هغه سی هغه ډېر زیات سرمایه‌کاری په مختلفو شکلونو کې کړی، په ریټیل کې کړی ده، په ماکرو اکانومي کې کړی ده، په مایکرو اکانومي کې کړی ده، او هغه سره د هغه سرمایه‌کاری سره ډېر لوی ګټه وټه راغلی ده. بیا درېمه خبره دی سرویس ده، د سرویس یا د خدماتو ده، د تعلیم دا او د صحت دا. نو تعلیم او صحت کې خو زیات تر چې کوم دلته هسپتالونه دي او هغه هم د دې د خلکو دي، هغه ته افغان مهاجرین زی خپل پیسې لګي پرایویټ هسپتالونو کې، سرکاري هسپتالونو کې، هم د پاکستان دواینې الی او هم پاکستان ته ګټورې دي. دغه شان تعلیم کوم چې تعلیم ورته ورکړی کېږي چې کوم سکالرشپ دي، هغه پوره 3000 سکالرشپ اعلان کړو، پای کې صرف 800 سکالرشپ ورکړی شوی دی. دا نور ټول په خپل لګښت سبق وي، دلته په خپل لګښت د تکړه کوي، او د هغه ټوله ګټه د پاکستان تعلیمي ادارو ته رسي. د اقتصاد د بوج او د خبره چې دی دراصل تحقیقي بنیاد نشته. کوم چې د سماج والا خبره څنګه چې وی چې سماجي د بوج دی، د سماج بوج په کوم شکل کې کېدی شي؟ تر اوسه پورې چې د جرمونو کوم شرح ده په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې، هغه کې چې تناسب په حساب وګورو نو 15% تناسب هم د افغان مهاجرینو په هغه کې د ملوث کېدونه جوړېږي. د تروریزم چې کوم واقعیات یا پیښې دي، په هغه کې تر اوسه پورې په معلومه سطح په معلوم شکل کې یو رجسټرډ افغان مهاجر تر اوسه پورې نه دی ټرایل کړی شوی، یا عدالت نه دی رانیولی، یا هغې ته جرم سزا نه دی ورکړل شوی، سوای د هغه خلکو نه کوم چې د افغانستان د هیواد په ضد جنگ کوي. د هغې نه علاوه چې کوم رجسټرډ مهاجرین دي، هغه مهاجرین چې کوم افغان کمشنریټ لاندې کار کوي، هغه هغې سره رجسټرډ دي. د هغې کې یو کس تر اوسه پورې نه دی نیولی شوی، او نه عدالت کې په هغه سزا ورکړل شوی.
ډیره مننه خادم حسین صاحب. احمدی صاحب که خوښه دی اوریدونکو ته به ورسې چې ډیر وخت نه منتظر دي، هغه پوښتنه به وخت.
بله، فرصت هم برای شنونده هست که اونا هم پرسش های خود یا نظرات خود در برنامه سهیم بسازن. پولیس در برنامه اشاره میکنن شنونده اول ما به خط هستن. بفرمایید. سلام شنونده عزیز.
بله مهربانی که یورم تو کم زیر غگی. بله
برای شما به خط نشر است، آواز ما رو میشنوین شنونده عزیز؟
په تلیفونونو څه ټاکلوې دلې د ځنه پویګم چې والد اوریدونکې غږم نشو اوریدلې، او د قدرمنو ملمنو سره وخت نا وخت د لاین یا د تلیفوني اړیکه قطع کیږي. مهرباني وکړئ اورم کوم ځنه غږیږي. بله بله، لاین کې سې سټډیو سره وصلې اوریدونکې څوګي، مهرباني وکړئ.
فکر میکنم که صدای ما رو نمیشنون.
ما غاگ اوری اکثرا، خب من غاگ نورم.
خب پس خط ما مشکل داره.
پولستیم زم داره. چه لاین کشی اوریدون که بیاویی چه ماستاسو غاگ اوریده. نو لباد امرقه خود دیگه که چه تر اخیر پوری ده اوریدون که سونزی اونه لگه.
خب سلام شنونده عزیز، شما به خط نشر هستین. بفرمایین خود معرفی کنین، نامتون چیست؟
ملمنو مګمن دا پښتنه د سوال د پاکستان ملما خبرې کوي، دا پښتونخوا چې موږ بیا چې په پورې دا وکوو چې دا چې په پرم اعلان دی باندې د موږ شمه د موږ ته دا شمه معلومه کوي. هغه چې موږ دا خبرې دلته وکړو به دروغ او یا حق ته مسو رسول خو با ته وکړو، هغه ما چې باندې زور راوړي نه پښتونخوا کې پیډي نه په پنجاب کې پیډي نه په خپل هغه کې پیډي چې ته یې سبا دې موږ دا وګیر نه پیاز را کړل کېږي. نو ځکه دا خوښ کیږي چې بل هغه ملمو وايي چې هندستان فور هندستان پاکستان وايي چې سبا به دې ما لاندې دې موږ وطن افغانستان به دې هندستان لاس لاندې اما دا دې موږ آزاد وطن نه موږ حق حقوق حق چې تلوي چې از موږ سره قراردادی نه مو کو خپل وی مو کو انډوالي مو کو وروري مو کو دا حق ته پاکستان ته نشته چې دا خبره دی کلی او بیا یو
چې وسلام پیچره. مننه سردار محمد خان چې خبرونه کړي برخه وخت یو بل اوریدم کې پښتنه به واخلو. بله مهرباني وکړئ اورم. بله مهرباني وکړئ اورم، څوک کوم ځای راکېږي؟
مال شنونده عزیز، شما به خط نشرسه، نامتون چی است؟
خاطر تو چې اوریدونکو اړیکه نیسی اړیکه کې دی خو غږ نه اورباله مهرباني وکړئ تو کوم ځای نه راکې خاله به تمر غږ اوریدونکو غږ نه اوري تر څو چې برته لاین جوړیږي د خادم صاحب صاحب نه به د سردار محمد خان د پښتنه جواب وګورئ
بله
خادم حسین صاحب
سلام وخت خاص یو خبر خو غی دا وکړه نقطه هیڅ کوم ډیر مهمه نقطه او ډیر زړه او تاریخي نقطه ده د دوه خبرې دی دوه بډې دوه باندې پویدل پکړ دی یو توي ډیفیکټو ډیفیکټو چې په حقیقت کې یو شی موجود وي او هغه باندې حقیقت کې عمل کیږي مثلا یو کرخه ده نو هغه د سیمه ریاستونه او د نړۍ ریاستونه د سیمنی او پاکستان باندې ټینګار کوي چې یو کرخه ده هغه یو بین الاقوامي سرحد ته دا ډیفیکټو صورتحال دا عملی صورتحال یو دی قانوني صورتحال او دی ملی او قانوني صورتحال نو دی ملی او قانوني او دی قانوني حیثیت کې دا کرخه متنازع ده او په دې دلته چې کوم اوسیدونکو په پاکستان کې پښتانه دي او په افغانستان کې افغانان دی افغانستان پاکستان کوم پښتانه هم پښتانه افغانان دي او په افغانستان کې چې کوم افغانان دي پښتانه دي نو هغه ټول په دې خبره به هر حال ټینګار کوي چې دا زمونږ د قام په جغرافیه کې یو لکیرا استعمار راخلی دا او چې کله هم تاریخي عوامل سمون اخري نو پکار دي چې دغه لکیرا د منځ لړ شي او قام یو جغرافي په حساب هم یو شي څنګه چې د کلچر په حساب څنګه چې د تاریخ په حساب څنګه چې د معاشي مفاداتو په حساب یو دي دغه شان د جغرافي په حساب هم یو شي خو به هر حال دغه تنازع سره د سردار صاحب د خبره بالکل صحیح ده چې دا سی وو شي چې کله دا خبره ډیره تیز مخې ته لړ شي نو د پاکستان استابلیشمنت سره یو ډیر مضبوط تقدار دی چې اغا دلته د افغان مهاجرینو زور شروع کی دا ډیر زیاته اهم خبره ده د دې ته خبره خو ما مخ کې ارزو کړ چې کوم سردار صاحب وکا چې هر هیواد د اقوام متحده چارټر مطابق او د ټول بین الاقوامي قوانینو مطابق د خپل ځان لپاره پالیسی جوړول او بیا نور وطنونو سره اړیکی ساتل دا د اخیری سالمیت یا د سوورنټی اظهار دی او د سوورنټی باندې یا د سالمیت باندې د ثبات او استحکام باندې څوک موږ ته نشوستول
بله بله مننه احمدی صاحب هم پاوریدونکو غوګو کو کز مونږ غوګو اوري
چندین لاین قطع شده ببینیم شنونده بعدی ما بله سلام شنونده عزیز شما به خط نشرس نامتون رو بگین و سوال تر مطرح کنین
السلام علیکم مسا جان زران یم لخصنه زحمت در کوم
تشکر مسا جان مهربانی
سلامونه درامات تقدیم هم او په دې حق لا باندې به زو یم چې مسئله خو جناب حاد خلصین سے ډیر خرو خنګړه دغه مسئله چې لا پینځه تر کال نو را پدی خو او زمونږ کوز په لو پښتنورونو ته درد سر پیدا کړي زما په خیال باندې د دې لارې هم موجوده ده خو زمونږ مشران د افغانستان د دولت مشران دي تر دقیق کتابو چیړي چې د دغه مسایلو چې درد سر هم پاکستان ته پیدا کړي هم یې موږ ته پیدا کړی دی اصل عامل یې چیرته دي زما په خیال باندې اصلي عامل یې دا دي چې هغه کسان چې له دغه ځای نه ولاړو هغه لیډر صاحبان هغه مشران خلک یې له ځان سره یوړو هلته یې په دوی باندې خپل مراد ته ځان ورسوو هغوی ماشومان یتیمان کونډې هلته پرېښودي دوی د برف په شان را ورسېد دلته یې په خپل څوکیو باندې اوس تکیه لګولې ده او پریمانه پریمانه دولتونه او قصرونه او دغې لاسته راوړو زما په خیال باندې چې لازمه ده چې اول دغه زمونږ رهبري دغه خلکو سره حساب وکړي روي غواړي چې دغه خلک چې تعال ته د سرنوشت پرېښي او در د سر د خلکو ته پیدا کړی یتیمان کونډې ماشومان د هر چا د لاس یو خلاص کړی دی ولی دی پریخي دی او دلته د دغه عمر پیسې چې الله سره وې د هدا عقل دی غوې د غم خورلې او کنه او بل دا چې زمونږ دولت اوس پرې واندې پرې جهاني مرستې تر لاسه کوي کچیر د جهاني مرستې دی یو کال مرستې د ساجرین لپاره تخصیص ورکي ز فکر کوم چې زمونږ ماجر ورونه باندې د بل څه د لاس محتاج وي او نه دا کارونه او هغه فشارونه په موږ باندې راځي او بل دا چې مونږه کوزو پاسه نه ولور همت روان کو خپل تاریخ مثال په خپل تاریخ ویاړو مګر کله چې بعض وختونو کې مونږ تر فشار لاندې راځو نو بیا سرچيتي بعض کسانو ته چې اصل سرچيته ولورته نه دي پکار دغه ته سرچيتي وسو او دغه تر فشار لاندې راځو هله دا چې زمونږه واکمنان لکه خادم حسین صاحب چې تاسو کې ته اشاره وکړه په هغه ټکو پیږي او د خپل ځان خپل او خپل د وطنوالو هغه حیا او ادب باید وساتي. مننه.
تشکر حضرت جان. شنونده بعدی رو بگیریم یک جا پاسخایشون از میمن عزیز بفرمایید. لاین سلام شنونده عزیز، شما به خط تلفن هستین، معرفی کنین خودتان و سوال و یا نظرتون مطرح کنین.
السلام علیکم. اول تاسو ته مرمنو ته سلامونه تقدمو. زه صافی صاحب د بغلان ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
صافی صاحب سلام، شه مهرباني وکړئ.
سلامت اوسئ. زه خود کورځم. دغه د پاکستان په مورد کې تاسو ډیره ښه موضوع جوړه کړې ده. د مجینو په څیر کې دوی چې خوال د ازمنګو د تاسو مشران چې دي په چوکۍ کې ناست دي، باید له دوه پښتنه وشي. د موږ افغاني وروڼه په پاکستان کې په جیلو کې پاتې مړه کړل، شهیدان یې کړل. دغه د وخت د روسانو په وخت زمان کې چې دا ماده شوي دي، له هغه تاریخ نه چې دا په جیلو کې بندیخانو کې شهیدان کړل په یو نامو په بل نامو، دا چې تروریستان دي هم پاکستان دي که القاعده دي هم له پاکستانه دي، دا نه هغه افغانان ځوروي. چې دې پښتنه غیر له خدای نه افغانانو خو د مشرانو ونه کړه. دې پښتنه به کله وکړي او څوک به یې وکړي؟ دا خو افغانان ورونه د سرنویسه دربدره خاک به سره ګرځي. دا به څوک ورنه پښتنه وکړي؟ خورجان
ښه مننه. خبرونه واوره. دغه د میاخیل صاحب د پښتنه ځواب کې د حکومت استاذ هم دی او د ماجرینو د وزارت هم. میاخیل صاحب مهرباني وکړئ اوریدونکو ته څه ځواب لرئ؟
ګورې زه نه پوهېږم چې دغه لومړۍ پوښتنه هم ما ته راجی کېږي او کنه. او کنه بیا به د صافی صاحب د خبرو په ارتباط زه خپل نظر څرګند کړم.
بله نو خو راځي دا وبخئ خبره مستاسي ونی ولا په ګل دی بدلې. راځي دا پوښتنه د اوریدونکو په دا شکل تاسو نه ماتره کوو، سبب د خدمو صاحب نه پوښتنه وکړو. د دیرش کلنې جګړې یا د څه وخت نه چې افغانان مهاجر شو په پاکستان ته، وروسته ترغه دوی رهبران ملامتي، کسان ملامتي چې په هغه وخت کې د غزینه جنگ پیل شو او څنګه د بیکګراوند ته اشاره وکړه. وروسته فکر کوي چې ډېر نه خاله چې د اوس افغان مهاجرین ورسره پاکستان کې مخ دي، د دې رهبران هم لاس لري کنه؟ یعنی د دوی تقصیر هم دی پکې کنه؟ پښتنه دا و
البته ګوري زه په ډېره ډېر باس زه کوم شم کولای. زما هغه کاری مسؤلیت او هغه کاری محدوده هم دغه ده چې زه د بشري مسایلو په اړه باید وغږېږم. دا چې زموږ مشران څه کړي او څه نه دي کړي، بیا په ځانګړي ډول په دې تیرو دریو او څلورو لسیزو کې په هغه باندې زه ډېر باس نه کوم. خو هغه مرستې چې هغه ورور پښتنه وکړه، مرستې چې مثلا په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې وشوې د مهاجرینو سره د افغان حکومت سره، رښتیا هم په تیرو دیارلسو کلونو کې مرستې ډېرې وشوې په دې برخه کې. که چیرې رښتیا هم دغه مرستې په خپل ځای باندې مصرف شوی وای او د مهاجرینو هغه خارګوټي چې یعنی هغه ځمکې چې ورته ځانګړي شوې په دغو ځمکو کې دوی لپاره کورونه جوړ شوی وای، اپارتمانونه جوړ شوی وای، اوس بس من هیوادوال په خپل خواخه هیواد ته راستنېدل. ځکه افغانان چې دلته راځي اتمن سرپناه ته ضرورت لري. نو په تیرو دیارلسو کلونو کې چې څومره شوې یا پر ځای لګېدلې یا نه دي لګېدلې، خدا تیره مسله ده. خو اوس چې د حکومت رهبری نوې شوه او بیا په دې برخه کې ګوري د کډوالو مسله د حکومت لپاره یو ملي او نړیواله مسله ده او د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري د حکومت لپاره. په دې برخه کې مختلف وزارتونه او ادارې په ګډه کار کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هم د دغو خارګوټو په برخه کې کارونه جریان لري. د خار جوړونې له وزارت سره هم په دې برخه کې موږ کار کوو. خو دا یو اوږده پروسه ده، وخت نیسي تر څو دغه د خارګوټو کې دا د کورونه جوړ شي، اپارتمانونه جوړ شي، هلته بیا انکشافي پروژې پکې تطبیق شي. نو دا وخت نیسي. خو هغه مرستې چې د تیرو په تیر کې وي، هغه مرستې هم اوس نشته، مرستې کمې شوي. یعنی د ډېره توجه د سوریې کډوالو ته شوې، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې عالي کمیشنر هم په افغانستان چې سفر راغلی و
وی ویل چې نړیوال باید افغان کډوال هیر نکړي، یعنی افغان کډوال ته باید پاملرنه ډیره شي. نو پاملرنه کوم شوې د تیر په نسبت خو بیا هم منابع امکانات محدود دي په دې برخه کې، خو مونږ هم تر خپل حد او توانه پورې هڅې کوو تر څو دغه ستونزو ته رسیدنه وشي او داسې شرایط او امکانات د نن په هیواد کې برابر شي چې زموږ هیوادوال دغه د مهاجرت ژوند او دغه سخت ژوند څخه خلاص شي او افغانستان د ټولو افغانانو کور شي.
بله میاخیل صاحب، تاسو په نظر ډیره مرسته یا ډیره توجه د مرستو په برخه کې د مهاجرینو په اړوند افغانستان ته ډیره په کار ده توجه او که پاکستان ته د مهاجر؟
ګوره ډیر مرسته خو اصلا زما په نظر باید هغه اصل هیواد سره وشي، یا خو که افغانستان سره مرستې ډیرې وشي نو ګټه به دا وي چې هم به پاکستان له دغې ستونزې خلاصي او هم به افغانستان، یعنی د مهاجرت د ستونزې نه به کوربه هیوادونه هم خلاصي او موږ به هم له دغې ستونزې څخه خلاص شو او افغانان به بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. که چیرې دغه مرستې له افغان حکومت سره وشي او دلته دننه دوی ته د ژوند هغه اسانتیاوې برابرې شي، نو دوی که چیرې افغانستان ته راشي دغه 3 میلیونه کډوال پاکستان هم ګوري. دا د افغانانو مهاجرت ډیره طولاني شوه په پاکستان کې، پاکستان هم زه اوس فکر نه کوم که هغه سي کوربتوب چې مخکې کوو که څه هم اوس هم جریان لري، خو دا مهاجرت چې ډیره طولاني شي حتما دا بالمپالنه خو بیا خپل دغه ارزښت له لاسه ورکوي. نو کمرستې دلته ډیرې وشي ګټه به دایي چې افغانان به خپل هیواد ته راستانه شي، ټول افغانان او د مهاجرت د ستونزې څخه به د تل لپاره هم من خلاص شو او هم پاکستان او افغانان به د ټولو هیوادوالو کور شي. نو په دې برخه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې سره په ګډه په تېرو څو میاشتو کې کار پیل کړی و او موږ هڅه وکړه چې هغه کومکي بستې چې افغانان هیواد ته راستنیږي په دغو کومکي بستو کې ډیروالی راشي، یعنی هغه راجستر افغان کډوال چې هیواد ته راستنیږي اوس د دوی په مرستې دوه چنده شوي دي. یعنی مخکې که د کورنۍ یو غړي ته یو سلاتیا ډالر ورکول کېدل، اوس کله چې دوی هیواد ته راستنیږي دوی سره د 350 ډالر په اندازه مرسته کېږي، نو د دې تر څنګ نورې مرستې هم کېږي. نو موږ هیله من یو چې دغه مرستې نورې هم ډیرې شي، دلته په افغانستان کې هم شرایط او امکانات مساعد شي تر څو موږ هیوادوال هیواد ته راستانه شي او د دغه مهاجرت د ذلیل او ځوان څخه او دغه مشکل
بله بله خادم حسین صاحب، ولی پاکستان د پخوا په څیر میلمه پالنه نه کوي لکه څنګه چې میاخیل صاحب اشاره وکړله؟ پخوا چې پاکستان هم یو خاص حالت کې وي، افغانستان هم یو خاص حالت کې، همدا افغانان همدې پاکستان په غې کې نیولې، دا صحیح ده چې د هغه وخت د حکومت سره به اړیکې داسې نه وي لکه دا اوسنۍ، یا د ګاونډیتوب هغه کچه سرحد معلومو هغه وخت کې چې مهاجرین دوی ومنل، او یعنی دغه حالت چې دا اوس په افغانستان کې دغه جګړه په هغه وخت کې نه وه چې لکه دا اوس چې ده. ولې اوس پاکستان دغه دریځ خپل کړی دی او هغه اساسي کارونه چې باید وبخي، یو بل نقطه هم غواړم اضافه کړم، هغه اساسي کارونه چې باید د مهاجرینو لپاره په هغه وخت کې شوي وي ولې ونه شول؟ خدمت وبخي، کومکونه خور سره فوق العاده ډیر کېدل، اما افغان مهاجر په هغه وخت کې داسې کوډله نه لرله چې د اساسي کور یا یو پوخ کور حداقل هغه چا چې سرمایه ګذاري کړې وه پیسهدار او هماغه د پاکستان په بلډینګونو کې اوسېده، تر اوسه پورې هغه افغان ته د پاکستان حکومت نه وایي چې اوزه، هغه چې ډېرې پیسې سرمایه ګذاري کړې ده هغې ته نه وایي چې اوزه، خو ولې خوار غریب چې په خیبر پښتونخوا یا بل ځای کې کراچیوانی کوي یا بله غریبي کوي هماغه اوس هم د پولیسو د سوټي لاندې دی او وهل کېږي؟ ولې
جی د دې خبر خو ډېر زیات تاسو مخته ډېر اختصار سره اقدمه، یو خبر خدا ده چې بنیادی چې کوم تقصیر یا غلطی شوی ده، کوم بنیادی ناپوهی 15 کاله 20 کاله مخکې شوی ده او په هغه کې په خپل د افغانستان او د پښتونخوا بعضی خلک هم شریکو، اگر چې د دوو وروڼو ترمنځ جنگ او د اقتصاد جنگ او د سیاست یو بل نه هغه جنگ او د انفلونس جنگ په هغه کې د پاکستان استبلیشمنت هم برخه واخیسته، عرب هم واخیسته، خو زموږ بعضی خلکو ورسره هم مرسته وکړه. زما خیال دی چې دغه بنیادی تاریخي غلطي و په کار ده چې دغه موږ سمکو. او بیا داسې کم از کم ونشي په روان وختونو کې. دویمه خبره چې کوم مهمه خبره جوړیږي د بون کانفرنس نه پس، پکارې چې افغانستان په خپل خپل ودریږي، سیاسي استحکام راشي، اقتصاد یې په خپل ودریږي، او ملي اردو او نورې چې کومې دي امنیت سره تړلې ادارې دي هغه خپل کار شروع کړي. څومره څومره پورې چې افغانستان آبادي کی هغه عمر عمر کډوالو ته او د مهاجرت دا ټول عذاب تر پورې کمیږي، څومره څومره پورې چې په خپل خپل ودریږي هغه عمر پورې مهاجرت عذاب کمیږي. دریمه نقطه چې تاسو مخکې تر سوتل غواړم، پاکستان ته چونکی مالی او اقتصادي مرستې ډېرې زیاتې راتلې، د پاکستان چونکی یو ستراتیژیکي مفاد او هغه ترلاسه کېدو، پاکستان چونکی په دې سیمه کې خپل اثر او اغیز زیاتولو زیاتېدو اغیز سره وستي شي، ته په دغه لار ته مختلف نورې ګټې وټې کېدي، تر څو پورې چې دا ګټې وټې ډېرې زیاتې وي تر هغه ته پورې خو هیڅ قسمه خبره د دې حواله باندې نه چتي ده چې څومره څومره پورې دا ګټې وټې کمې دي او عمر پورې دا خبرې چتي ده. سلورمنو پینځه مرته دا خبره مې ستچې دي مهاجر یا مهاجرینو سره څومره مرستې شوې دي، پای کې کده دې غاړې ته خلک دي که هغه غاړې ته خلک دي، کده پولینا مشرق غاړې ته دي که پولینا غرب غاړې ته دي، د سارنې نظام او د هغې د لګښت یا د مصرف انتظام پوره صحیح تور نه دی کړی شوی، سپکې ذاتي ګټې وټې منفعتونه ترلاسه شوي دي، او څومره څومره پورې چې دغه منفعتونه ترلاسه کېده نو ذاتي منفعتونه ترلاسه کېده هغومره پورې مستقل توګه باندې اسانتیاوې د مهاجرینو دپاره ممکن نه وي، د دې دپاره جدا کالونۍ جوړې دی شوې، د ګټې وټې انتظام جوړې دی شو، د تعلیم انتظام جوړې دی شو، ډېر په اسانه کېدی شو خو هغه ونه شو. نو دغه درې څلور نقطې داسې دي چې کله دې باندې موږ غور وکړو نو شاید چې دغه پوره د مهاجرت تکلیف او عذاب چې د پولینا اخوا او دیخوا ټولو پښتنو افغانانو ته ور نصیب دی چې دغه نصیب نه مخته اخلاص کړي.
د خبرونې وروسته شي ویلی احمدی صاحب بس برا ټول کو دو دقیقه هر ملمته وخت
لږ بحث خود در می قسمت جنبندی میکنیم چون فرصت هم کم است. شنونده عزیزی که فرصت برشان نرسیده معذرت میخواهیم. در ختم جناب میاخیل فقط از شما میپرسیم که حکومت افغانستان چه اطمینانی را به او افغانای مهاجر میتن که سند اقامتی در پاکستان نداره و به او کسایی که سند اقامتی داره، آیا حکومت افغانستان پیوسته به دنبال ازی هست که با نهادهای بین‌المللی مخصوصاً UNHCR کار بکنه تا اینکه اقامت این پناهجویان در پاکستان به صورت مسئول و اطمینانی باشه؟
البته ما در این مار چند مسئله را میشه یادآور شوم. در حال حاضر ما روی دو مسئله مهم کار میکنیم، یکی که حفظ فضای مهاجرت از در پاکستان و در کنار زی زمینی مسائل ساختن زمینی عودت داوطلبانه هموطنان ماست. در ارتباط به حفظ فضای مهاجرت، یکی خو مسئله تمدید کارت‌های 1,600,000 مهاجر افغان بود که مدتش امروز به پایان رسید، برای 6 ماه این کارت‌ها تمدید شد و به خاطر تمدید بیشتر یا اینکه چی تصمیم بعد از 6 ماه گرفته شود، یک نشست سه جانبه در اسلام آباد در ماه آینده و میزبانی UNHCR برگزار میشه که در اون نشست روی برنامه‌های اساسی در این مورد صحبت خواهد شد. در کنار دی افغان‌هایی که فاقد مدرک هستند، ثبت و راجستر نیستند، در این مورد ما قبلا با حکومت پاکستان یک تفاهم‌نامه امضا کردیم و آمادگی‌ها از طرف هر دو حکومت وجود دارد تا افغان‌های فاقد مدرک اونجا ثبت و راجستر شوند و حضورشان قانونمند شود. در این مورد ما فقط منتظر جواب پاکستان هستیم تا این پروسه رسما آغاز شود. خود تا زمانی که زمینه عودت داوطلبانه یا فراهم میشه، خود یکی ما تلاش میکنیم این فضای مهاجرت حفظ شود، ولی کارهای اساسی برنامه اولویت حکومت بله. این است که زمینه عودت داوطلبانه یا مساعد ساخته شود و ما روی استراتژی عودت داوطلبانه کار میکنیم که به این استراتژی چندین وزارت و نهادهای ملی و بین‌المللی با ما یک جای کار میکنه. ما امیدوار هستیم که زمینه عودت زینا مساعد ساخته شود و مشکلاتی که هست مهاجرین حتما در زندگی مهاجرت مشکلات وجود داره و و و ما تلاش میکنیم که زمینه عودت زینا مساعد ساخته شود و هموطنان و هموطن خود باشه.
تشکر جناب.
خادم حسین فقط یه دقیقه وقت لرو. د پاکستان حکومت اوس څه کول پکار دي ترسو عام وګړي لکه افغان مهاجرین د سیاسي لوب قرباني نه کی؟
دغه خبر خدای دې چې پاکستان ته پکار دي چې په خپل عمر چې دی دنیا ملتونو سره څنګه پسنګ غوړېدل غواړي نو دا ورته پکار دي چې دلته یو قانون جوړ کړي چې هغه د آی ٹی پی په حواله وي او هغه د ریفیوجیز په حواله وي یعنی هغه د دې تلنه کډوالو په حواله وي د بهر کډوالو په حواله وي دغه خبره ده ډېر مهمه چې څومره عم بین الاقوامي او د نړۍ د قانونو ترمنځ لوزامي شوي دي هغه لوزنامو باندې لاسلیک کی دا دوه خبرې به شاید چې د کډوالو
ډیره مننه پروفیسر خادم حسین د بچا خاند څیړنیز مرکز مشر او سیاسي مبصر همدارنګه حفیظ احمد میاخیل د مهاجرینو وزارت مطبوعاتي سلاکار مننه چې په خبرونه کې مرسته سره ګډون وکړي.
بل تشکر از هر دو مهمان عزیز و شنونده عزیز که به این برنامه گوش دادن. به لحظات ختم برنامه خبراتری گفتشونو ده امشب رسیدیم. لحظات بعد همکارانم هم در بخش پشتو خبرها و گزارشات را تقدیم میکنند. از حضور شما مرخص میشیم. شب خوش. خدافظ.
الله مالش.